درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبري مجله د میرحمت صافي په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. داعش ډلې د کابل د هوایي ډګر د پرونی حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د وروستیو راپورونو له مخې د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې په پرونی چاودنې کې څوارلس تنه وژل شوي او اتلس نور ژوبل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې داعش ډلې نن دوشنبه په ټلیګرام کې ویلي چې په پرونی برید کې شل تنه وژلي او دیرش نور ژوبل کړي دي. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې وشل شوی او کسانو شمیر لس تنه شول شوی و. خو نن طالب سرچینو د څوارلس تنه وشل کېده او د اتلس نورو ژوبلېدا تایید کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبان په ناحکومتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر سر اختلاف لري. د فرانس څلورویشت تلویزیوني چینل د راپور له مخې خلیل زاد له واشنگټن څخه د ټلیفون له لارې ورته وویل د طالبانو په منځ کې اکثریت د ناحکومتي موسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار له بندیز سره مخالف دي. خلیل زاد چې له طالبانو سره د اتلس میاشتنیو خبرو په پای کې د دوحې موافقه لاسلیک کړه، په 2021 کې خپل ځای ټام ویسته وسپاره. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه له ځان سره وړل ویلي چې تر څو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لري کړي نه وي، واشنگټن او نړیواله ټولنه دې د طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنی چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشوت. د پاکستان د کورنی چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړم ورځ ویلی و چې د افغانستان په خبره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي له اسناد او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خاوره کې دي او د ثنا الله خان څرګندونې د دوو هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز راغلي افغانستان بې څښتنه نه دی او دوی د خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې نن سهار د یوې ناچاودېدلې مرمۍ په چاودنه کې درې تنه ټپیان شول. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي دا پیښه هغه مهال وشوه چې څو تنو د ځان د تودولو لپاره خاشو ته اور ورته کړ، خو خبر نه و چې د اور په ځای کې ناچاودېدلې مرمۍ شته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت رسمن اعلان وکړ چې له روسیې څخه د مایع ګاز واردات درولې دي. د تورت اقدام د بالکان د سیمې اکثرو هیوادونو کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل پر اوکراین د ولادیمیر پوتین د حکومت د غیر قانوني جنگ د عوایدو د بندولو لپاره له دغه هیواد د ګازو واردات درولي او له نورو هیوادونو هم د ورته اقدام غوښتنه کوي. بریتانیا تیر کال د روسیې د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت ګاز وارد کړی و. د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول وایي له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون جوسان ایل یو ورځپاڼې ته په مرکه کې چې نن دوشنبه خبره شوه هم دراز ویلي چې په دې مانوره کې به د اتومي وسایلو په شمول له راز راز جنګي وسلو څخه کار واخیستل شي. د دې مانورې موخه د مخنیونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده او په بیګ باش لیګ سیالیو کې د راشد خان لوبډلې پرله پسې څلورمه ماته وکړه. په بیګ باش لیګ کې د اډلیډ سترایکرز لوبډلې تر لومړنیو درو بریاو وروسته پرله پسې څلور لوبې بایللې دي. د 2023 کال لومړنۍ لوبې د هوبارت هریکنز لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر وبایلله. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. یو شپیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
له درونیو راهیسې کابل ته 40 بلیون ډالری کسوري نه رسیږي. د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي.
ټولګیتا
دا ماشومان نور ټولګي ته نشتلای ځکه چې تمویلون کې مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. یو شمیر افغانان نور په ودونو کې مشاهده کوي.
په خو په ودونو کې د هنرمندانو محافل وو، ټنګو ټکور مجلس به جوړیده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم مطالب لوستلئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. کابو درې اونۍ کیږي چې افغانستان ته د شنو ډالري کڅوړو د رسیدو خبره نکیږي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان بانک هر اونۍ افغانستان ته د بشري مرستو د کڅوړو د رسیدو اعلامیه خبروله، خو د دسمبر له 14مې راهیسې په دې اړه څه نه دي ویلي. ګماندارئ چې شاید دا مرستې د طالبانو لخوا پر ښځو د نویو بندیزونو او د یو شمېر مرستندویو بنسټونو د فعالیتونو له ځنډېدو سره تړاو ولري. نور حال په دې راپور کې
وروسته لغه چې طالبان د 2020 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمن شول او په دغه هیواد کې اقتصادي کړکیچ رغمنسته شو، نږدې هر اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د پیسو ترلاسه کولو وروسته په خپل رسمي ویب پاڼه او دغه شان په خپل ټویټر اکاونټ کې د 40 میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو خبر خپراوه، خو د مرستندویو سرچینې په اړه جزئیات نه ورکول. د 2020 کال د دسمبر له 14مې راهیسې د افغانستان بانک لخوا دوی ته د پیسو د رسیدو په اړه کوم خبر نه دی خپور شوی. د افغانستان بانک او د طالبانو د حکومت وایاندویانو د نغدو کڅوړو د رسیدو یا نه رسیدو په اړه د ازادي راډیو پر لپسې پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د افغانستان بانک یوې سرچینې چې نه غواړي نوم یې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل: تاسو کولی شئ تازه معلومات زموږ له ټویټر پاڼې ترلاسه کړئ. هر کله چې د نغدو مرستو بسته افغانستان ته ورسیږي موږ به یې خپور کړو. د افغانستان بانک په ټویټر پاڼه کې په وروستي د 2020 کال د دسمبر په 14مه نیټه د 40 میلیون ډالرو مرستې د کڅوړو د رسیدو په اړه معلومات خپر شوې دي. د طالبان حکومت په رسمي ډول د دغو نغدي مرستو د ځنډېدو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي، خو ګمان دا دی چې د دغو اونیزو مرستو احتمالي لغوه یا ځنډېدل د طالبانو لخوا د ښځو په لوړو زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې د دوی د کار له بندېدو سره تړاو لري. د طالبان حکومت د 2020 کال د دسمبر په 14مه د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو لخوا د بندیزونو په دوام د 2020 کال د دسمبر په 14مه د طالبان حکومت په افغانستان کې په میشتو کورنیو او بهرنیو نا دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول هم منع کړل. د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دغه بندیزونه په کور دننه او بهر وغندل شول، او یو شمېر نړیوالو بنسټونو او سازمانونو لکه د ماشومانو د ساتنې سازمان پاملرنې، د ناروې د کډوالۍ کمیټې او یو شمېر نورو په دې اړه غبرګونونه وښودل او په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویلي وو چې طالبان باید د نجونو له تعلیمه د بې برخې کولو په اړه خپله پرېکړه بدله کړي، کنه نو د نوموړي په خبره د دوی پرېکړه به ښه پایله ونه لري. د اقتصادي چارو په آزرخش افیزی وایي امریکا ښایي د دې پیسو بندول د طالبانو پر حکومت د فشار د وسیلې په توګه وکاروي.
ایالات متحده امریکا به عنوان مرکز دموکراسي
د امریکا متحده ایالات د دموکراسي د مرکز په توګه کولای شي د ارزښتونه وساتي، د ښځو د حقونو په ګډون، د ښځو د زده کړې حق او یو لړ بشري ارزښتونه چې د بشري حقونو په اعلامیه کې راغلي، او همدارنګه په نړیوالو کنوانسیونونو کې افغانستان هغه لاسلیک کړی دي. خو دا چې د پیسو کڅوړې بندې کړي ښایي د افغانستان پر اوسني موقت حکومت د فشار د وسیلې په توګه دا کار کړی وي.
یو شمیر کابل خاریان په دې باور دي چې د نړیوالو مرستو احتمالي ځنډول به د خلکو د ژوند شرایط خراب کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو مرستو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بشری مرستې دغه عمارت ته نه راځي، نه عمارت په لاس کې ورکول کیږي، هغه موسسې دي چې خیریه کارونه کوي د نړیوالو لخوا نه تمویلیږي، هغو ته د تمویل پیسې دي چې راځي، هغوی ته هم ویل شوي چې اقتصاد وزارت ته باید په کال کې یو ځل دوی خپل حساب ورکړي، هغوی دپاره اصول طرزالعمل شته، د هغه له مخې حساب ځینې اخیستل کیږي چې دا پیسې دوی چیرې او څرنګه مصرفوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته د مرستو د رسولو د دغې لړۍ له پیل څخه تر اوسه پورې له دغه هیواد سره څه د پاسه 2 میلیارد ډالر بشري مرستې شوي دي. د راپورونو له مخې دغه نغدي مرستې د افغانستان نړیوال بانک په نوم یو سوداګریز بانک ته ورکول کېدي. د نغدي مرستې د لګولو موضوع تر اوسه ښکاره نه ده، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې د طالبان حکومت او د دوی تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتلو په موخه سلګونه میلیونه ډالر په آزاد بازار کې خرڅ کړي دي.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د پاکستانی ژورنالیستانو ټولنه وایي د خپل هیواد له اطلاعاتو وزارت غوښتي چې په پاکستان کې د ډیره افغان خبریالانو د ویزو په تمدیدولو کې مرسته وکړي. دوی هیله لري چې د پاکستان حکومت به ژر په دې برخه کې اقدام وکړي.
د پاکستانی خبریالانو ملي کمیټې هڅه پیل کړې څو پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو ویزی بیا تمدید شي. د دې کمیټې چارواکو په دې اړه د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب سره هم کتلی او په دې برخه کې اترې همکاری او مرستې غوښتنه کړي. د پاکستانی خبریالانو د ملي کمیټې لخوا د افغان خبریالانو لپاره د جوړې شوې څانګې مشر قمر یوسفزي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ډاډ ورکړل شوی او هیله شته چې ډیر ژر به د افغان خبریالانو د ویزو د تمدید په برخه کې یو رسمي اقدام وشي.
امید ده ان شاء الله تعالی چې حکومت په زمونږ د خبره صحه پورې اومني او دې ته به مشکل پیدا نشي. دا زمونږ کوشش ده، خو د هغه لا نوټیفیکیشن نه دی جاری شوی. چې کله نوټیفیکیشن جاری شي نو زما به تسلی وشي، یا به د پی اف جی زمونږ تنظیم چې دی د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست، هغه به تسلی وشي چې واقعي دا کار وشو. بارکه مون خپل کومک ته خپل جدوجہد دیدا جاری دی.
په پاکستان کې هم دا اوس سلګون افغان خبري اعلان شته چې د ویزو نیټه پای ته رسیدلې، خو سره لدی چې دوی د ویزو د تمدید هڅه کړي ولې پاکستانی حکومت ویزی نه دی تمدید کړي. پاکستان کې مشت افغان خبريال میرولی رحماني یو له همدې کسانو دی چې لای دی ویزی د تمدید هڅو پایله نه دا ورکړي.
له تیرو لسو میاشتو څواري د پاکستان د ویزی اکستنشن یا تمدید لپاره کوشش هڅه مکړي، اپلای مکړي، لبا د مرغ تر اوسه پوری زموږ د ډیر کوششونو او د څواري اپلای کولو سره هم موږ په دیونه توانیدلو.
افغان خبريال میرولی رحماني وایي دې ته هم اندېښمن دی چې د پاکستان حکومت د دوی د نوې پریکړې پر بنسټ غیر قانوني کډوال خپل هیواد وباسي. یو بل افغان کډوال عبد الله زیرک بیا د نړیوالې ټولنې لخوا د ستونزو ته د یوې معقولې حل لارې غوښتون کړي.
هغه افغانان چې د جمهوریت تر سقوط وروسته بهرنیو هیوادونو ته د تلو یا هم د خپلو اولادونو د تعلیم په نیت پاکستان ته راغلي او دلته د ویزو نیټه ختمه شوې ده، د پاکستان حکومت وروستۍ پریکړو سخت اندېښمن کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې او د پاکستان حکومت څخه هیله لرو چې په پاکستان کې د میشت افغانانو ستونزې درک کړي او د حل لار ورته پیدا کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دسمبر په 13مه خبرداري ورکړی چې د همدې میاشتې په 13مه نیټه په پاکستان کې د میشتو غیر قانوني کډوالو لپاره د بخښنې طرحه پای ته رسیږي. رانا سناولا ویلي وو لدې نیټې وروسته به هغه کډوال چې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد ونه لري جریمه کیږي، او کچیرې په پاکستان کې په غیر قانوني توګه له اوسېدو له کال زیات وخت تیر شوی وي نوم به یې تور لیست ته اچول کیږي. لا معلومه نه ده چې د جمهوریت له سقوط وروسته څومره افغان کډوال پاکستان ته تللي او په دوی کې هلته د اوسېدو لپاره څومره قانوني اسناد لري. خو پاکستان کې یو شمېر هغه افغانان هم شته چې نور هیوادونو ته د تلو په نیت هلته شپې ورځې تیروي.
په پاکستان کې په خصوصا د دغه هیواد په سند ایالت کې سلګونه افغان ماشومان بندیان دي. دا ماشومان له خپلو میندو پلرونو سره او ځینې هم بیل ساتل کیږي. د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي چې د زندان د میلو تر شا په بد حالت کې لیدل کیږي. زموږ همکار ارسلا مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې. په پیل کې ښاغلی مشکور وایي
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوی دي چې د ماشومانو د حقونو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي، او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقونو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري. د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي. د بشری حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوال اعلامي او نړیوال کنوانسون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري، باید ماشومان یا هغه څوک چې له 13 کالو څخه عمر ختوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسون او اعلامي او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي. دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي. همدارنګه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق پر رسمیت پیژندل شوی دی.
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي؟
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی. باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي. نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي، بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري، ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي. که احیانا د کوم تخته په اثر باندې سزا هم ورکولای کیږي، هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي. د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل، ماشومان په زنځیرونو تړل، له لویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول، دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده.
په بند کې د ماشومانو ساتل به په راتلونکي کې د دوی پر ژوند څه تاثیرات ولري؟
تاثیرات هم دا ده چې ماشومان پروهی لحاظ شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقده یې رالویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطي، جنگي او انتقام غوښتونکی رالویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د پخواني کمیسون پخواني کمشتر اویان شکر الله مشکورو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض وکړ او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیز جنسیتي اپارتاید وباله. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په خبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جونو او ښځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه وي لرې کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوې معترضې سپوږمۍ اکبرزی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان ښځو او نجونو له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غږ پورته کړو، ځکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه دا زمینه مساعده ده، نه دا فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو له ویرې دوی کولی شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غږ پورته کړي.
د اعتراض په ځای کې ویبلې معترضې مریم عزیزی خبریالانو ته وویل:
دلته سره غونډ شوي یو څو چې د افغانو مظلومو میرمنو او جنکیو غږ دنیاوالو ته او په خصوص د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان میرمنو او د افغان جنکیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خصوصا د حقونو په ملاتړ راوتل یو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خصوصا ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره د تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خزوی لګیدلې ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړه لیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مترې وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او خزوی پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او خزو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورن دي چې له نجونو او خزو سره دوګونی چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د شزو د کار په ننګه د امریکا په وخت پرون نا وخت د اعتراض پاره زموږ همکار مرسلین ارسلا د شزو د حقونو لفعال او دغه اعتراض لیوی ګډونوالی حبیبی مرهون څخه معلوماتو خوشتل
زمنګه غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د خزو په اړه صادر کړی دي او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د خزو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدوده کړی دي په هر فرمان کې او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له دلاریون هدف دا و ترڅو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي او دا غوینه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د خزو په وړاندې تاوتریخواله د خزو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
د واشنگتن د لاریون برخواله حبیبه مرهون و
ل خبرونو ور اخوا
ان ار سی مؤسسه په اورزګان ولایت کې د ماشومان او کلیوالي ټولګي بند کړی دي. د طالبانو لوري په نه حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان ار سی مؤسسه هم په افغانستان کې خپل فعالیت درولای دي. د دې مؤسسې د فعالیت د دریتو لکبل به شاوخوا اتل زرنجونی او هلوکان له لومړنۍ اوس دکړو محروم شي. د دې کلیوالي ټولګي یو شونکو اوس دکونکو دا یو خوشینون کې پریکړه بللې ده. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د پوهې په پار د ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلی سوی وي اوس د طالبانو له وجې مړی سوی دي. د ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسې د تخنیکی مرستې او د یونیسف په مالی مرستې د جوړې سوی محلي ټولګي زده کوونکي دي چې اوس مهال ټول ورځ د غلطه په کلي او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبې کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو لړلې دي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه څو ورځې رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سي وي دي.
درس وام په سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیز مور سنټر نه اله کې مور رايده آینده رسمه کې مور ورونه مور د کا زمون مور کلی ولان در پښکوي مور مور آینده را روشانه کې مور ډیر خوښین سول مور وس دای دغه ګرځو بیا کیسو بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه اله کې مور خپل درس پښکوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونه لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګي زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپل پریکړې بیرته واخلي ترڅو دوی ته یاد مؤسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نو رندار سم کې دا غوښتنه موږ ده د سنټرانه علاقې موږ سبقان وایو
ای کی په اتل د راتز د سنټرام ولکه چې بارځ می خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنټر ولکه موږ به تاسو سبکان شامس کوي.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنټران جر تر ولکه موږ د لیبجلو مرزي کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنټر مشردي چې په خوا په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي دی چې په لور پروت سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو لمخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 400 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومانو په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لورې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سی یوه له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ورزګان ولایت کې هم دغه موسسې خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان ار سی په تخنیکی مرسته د جوړ سوي محلي ټولګي شوونکې دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یادو ټولګي په تړل کېدو سره به په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې سي.
دغه اسلامي امارات کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلی دی، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومان پر اتلون کې باندې هغوی پر سوي باندې اغیزه کړی ده. هغه د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغه ټول ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي، ځکه چې د دې کورسونه باندې نسی کولای چې زده کړي وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګولی، یو سروې ښیي چې په افغانستان کې د 155 موسسو 6 سلنه چارې درېدلې او یا هم له دې کمی سوي دي.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې
یو شمیر ځوانان وایي په موسیقي د بندیز له لګېدو وروسته اوس د خوښیو په محفلونو کې مشاعره کوي. ځینې خوښتي چې خپل محفلونه په مشاعرو رنګینوي، خو ځینې نور بیا وایي په خوښیو کې د موسیقي نه ژغولو مراسم پیکه کړي دي. په دې اړه جزئیات د همایون هیواد په راپور کې.
د دې موسیقي ځای اوس د خوښیو په ځینو محفلونو کې مشاعره نیولای. یو شمیر ځوانان وایي د طالبانو حکومت لخوا پر موسیقي له بندیز وروسته خلک د خپل خوشحالۍ او د منځلو لپاره مجبور دي یا مشاعره وکړي او یا هم خپل خوخی په دې ډول ونمانځي. ادریس یواش هغه ځوان دی چې تازه د خپل واده په مراسمو کې مشاعره جوړه کړې و. نو موړی په ودونو کې د مشاعرو د ډیرېدو یو لامل په موسیقي بندیز ګڼي. د دې ترڅنګ هغه زیاتوي د ځکه په خپل واده کې مشاعره وکړه چې د یوې فرهنګي کورنۍ اړوندې
یو لامل ممکن دا مو چې مخکې به په ودونو کې سندرې وې اتڼ به و. ما ځکه په خپل واده کې د مشاعرې ترتیب برابر کړی و چې یو خدا و چې د ما پلار اروخادي اسحاق ننګیال شاعر تیر شوی، د دې سربیره د موږ اکثره ملګري فرهنګیان او شاعران او لیکوالان دي. زما خپلم سروکار له کتابونو قلمونو کتابچو او فرهنګیانو لیکوالانو سره و.
که څه هم ښاغلی سیاوش خوشحاله دی چې د واده مشاعره یې ګډونوالو خوښه کړې، خو د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خوښیو په محفلونو کې پر موسیقي بندیز د دې محفلونو خوند کم کړی او اوس د موسیقي پر ځای په محفلونو کې یوازې د خلکو شور تر غوږونو کېږي.
څنګه چې تاسو اورئ همدا شیبه په واده کې ما خو د واده دا محفل هیڅ د خوښۍ محفل ته ورته نه دی. میرمنو ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې د خوشحالي ون مانځي او موسیقي وغږوي.
دا یوازې کابل نه دی چې د خوښیو په محفلونو کې موسیقي نشته، په نور ولایتونو کې هم خلک اوس موسیقي نه غږوي او په ډیرو محفلونو کې یا مشاعره کیږي یا هم په عادي ډول تیریږي. د خوست اوسیدونکی سبیل صاد وایي په دې ولایت کې اوس تر ډیره د خوښیو په محفلونو کې د موسیقي ځای مشاعره نیولای.
ډیر داسې کم اونۍ تیریږي چې په خوست کې د مشاعره نه وي شوي. وجه لامل هم دا دی چې پخوا به په ودونو کې د هنرمندانو محفل وو، تنګو ټکور مجلس به جوړېده، خو اوس د هغې مخه نیولې شوې ده. نو د هغې پر ځای باندې په وادونو هادیو او فراتو غونډو کې مشاعرې جوړېږي.
طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم په موسیقي بندیز ولګاوه او د رسنیو تر څنګ یې په محفلونو کې هم د موسیقي غږول بند کړل. له همدې امله اوس د خوښیو په محفلونو کې یا مشاعرې کېږي یا هم ختمونه. مخکې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې چې د ودونو په محفلونو کې موسیقي غږول شوی، د کور نارینه د طالبانو لخوا ځورول شوی او آن وهل شوی هم دی. د تیر کال د لړم میاشتې په اتمه نیټه د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د واده په مراسمو کې د موسیقي غږولو له امله طالب وسلوالو پر دوی ډزې وکړې چې درې کسان یې ووژل او یو شمېر یې ټپیان کړل. خو د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي بیا وروسته وویل چې دا کسان د نوموړي په خبره د دوی له نومه استفاده کړې وه او شخصي دښمني یې پالله چې ونیول شول. د دې ترڅنګ مخکې په ټولنیزو رسنیو کې هم څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلات ماتوي او سوځوي. هغه مهال طالبانو په دې اړه څه ونه ویل چې دا کار د دوی کسانو کړی کنه، خو د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې موسیقي د اسلام له نظره حرامه ده. د موسیقي نړیوالې شورا بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي بندیز غندلی او دا یې د کلتور او موسیقي نسل وژنه بللې ده.